دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او انیس اجمل هر کله کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصره هم در خبرو. په اول خبرونه له انیس اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم له یو امریکایي چارواکي سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې د هند د پټانکوټ د پیښې په شفافه توګه پلټنې دوام لري. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي مرکزي حکومت خیبر پښتونخوا ته خپل حکومت نه ورکوي. او په شام کې د النصر فرنټ تر کنټرول لاندې په بندیخانه د روس په بریدونو کې 50 کسان وژل شوي دي. اوستا خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چاته به هم د دې اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره وکاروي. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګا پخپور شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف دا سرګندونی 13 ورځې ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې وکړي. نواز شریف زیاته کړه چې د هند د پټان کوټ پیښې په شفافه توګه پلټنې روانې دي. په دغه موقع د جان کیری وینا وه چې باید پاکستان او هند سیمې د ثبات لپاره خپل منسي مذاکرات جاری وساتي. ټاکل شوې ده چې د سعودي عرب د دفاع وزیر به نن د پاکستان دوره وکړي. د مشال ریډیو خبریال وایي شهزاده محمد بن سلمان به له خپل پاکستاني سیال خواجه محمد آصف او نورو چارواکو سره ویني او د دواړو هیوادونو په اړیکو او د سیمې صورتحال په ګډون به ورسره په مختلفو چارو خبرې وکړي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې مرکزی حکومت د کاشر گوادر اقتصادي راهداري منصوبې په ګډون د پرمختیا په مختلفو کارونو کې خبر پښتونخوا ته خپل حکومت نه ورکوي. پرون په بنیګالا کې پرویز خټک له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاک چاینا اقتصادي کوریډور په حق لا ټول ګوندونه یو ځای دي. هغه زیاته کړه
او دې صوبې سره همیشه دا زیاتی کی چې موږ کله حق واړو نو دوی وایي چې دا صوبې خلق داران دي. زه اوس هم دا یم چې سی پیک چې کوم مسله ده دا د موږ حق دی. دا موږ سره کمیټمنټ دی. وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې اوس بیا حق واړو نو بیا د یې چېر چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو. نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وادي چې وکړي نو خامخا ثبت خپل حق واړي.
د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق بیا ویلي دي چې د پاک چاینا اقتصادي راهداري په پروژه کې د مالکن ډیویژن هم شامل کړل شي. نوموړي پرون په منګوره کې ویو غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور په سړه نقشه کې مالکن ډیویژن هم و. اوس باید د یادې سیمې موجوده مشکلاتو ته په کتو سره د پاک چاینا اقتصادي راهداري منصوبې لارې دي په مالکن هم تیرې کړل شي. هلته د چین چارواکو ویلي دي هیله مند دي چې په پاکستان کې به مختلف ګوندونه د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې د مکملولو لپاره مناسب حالات برابر کړي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري میډیا په حواله وایي چې دا خبره پرون په اسلام آباد کې د چین سفارتخانی بیان په یو بیان کې کړې ده. افغان چارواکي وایي د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین استازي به سبا له د افغانستان د سولې په موضوع غونډه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستانی پرون مشال ریډیو ته ویل چې په اسلام آباد کې په دې سلور اړخیزه غونډه کې بعد افغان پلاوی مشري د بهرنیو چارو وزارت ویاند حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د پلاوی مشري اعزاز احمد چودھری کوي او د افغانستان د سولې او د په لارې به بحث وکړي.
نشست چار جانبه د یو څلور اړخیزه ناسته ده چې د سولې د خبرو پر یوې حل لارې کار کوي او همدارنګ د ژمنو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کوي چې په اساس همدا څلور سره طرف خپلې د ژمنې او توافقات عملي کړي.
بلخ د افغانستان د سولې علي شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد پرون مشال ریډیو ته ویل چې دوی د افغانستان د سولې په موضوع د طالبانو له هرې ډلې سره خبرو ته تیار دي. د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې په تیره یوونه کې 33 وسلوال طالبان وشلي او نورې زخمیان کړي دي. د کندهار د امنیت کمانډاني او چارواکي مل پاسوال محمد رحیم علي خیل د شنبه پر اسنه وخت یوې خبري غونډې ته ویل چې دغه کسان تیره ونه په کندهار ښار او لسوالو کې د عملیات پر مهال وجل شوي او زخمیان شوي دي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د سعودی عرب او ایران ترمن سره منسته شوی کڑکیچ کې د خلیج همکاري شپږ هوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د هوادونو هغه سغندل دي چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې. د خلیج د همکاري شورا د شپږ هوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر ان پریاس کې د یوې ځانګړې ناستې وروسته په یو بیان کې ویل چې دوی د ایران او سعودي عرب ترمن د رامنځته شوي کڑکیچ د زیاتوالي په اړه خبرې وکړې. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ایران پر دې تورن کړی دی چې له تر هغه سره ملاتړ کوي. عادل الجبیر زیاته کړه چې ایران خپل موجوده پالیسیانو ته دوام ورکړو نو سعودي عرب په لا نورو ګامونو پورته کولو غور وکړي. د ایران او سعودي عرب ترمنځ په روانه میاشت کې تاوتریخوالی لا وروسته زیات شو چې سعودي عرب یو شیعه عالم نمر النمر ته پانسی ورکړه. فعالان وایي چې په شام کې د القاعده وسله والې ډلې سره تړاو لرونکي یوې ډلې تر کنټرول لاندې په بندیخانه روس هوایي بریدونه کړي دي چې پکې نږدې 60 تنه وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي دي چې په ادلیب صوبه کې د مارات النومان نومي بازار سره نږدې پرونی هوایي بریدونو د النصر فرنټ ډلې ودانۍ په نښه کړه. د شام د بشري حقونو د سار اداره زیاتوي چې په دغو حملو کې 50 کسان وژل شوي چې پکې عام وګړي وسله وال او قیدیان شامل وو. 13 تنه پکې زخمیان شوي هم دي. د شام د بهرنیو چارو وزیر وای د شام حکومت د روانې میاشتې په پای کې د جنیوا په کېدونکې غونډه کې ګډون ته تیار دی. په دغه غونډه کې د برخه اغستونکو مخالفه ډلو فهرست لیدل غواړي. د سرکاري خبري اژانس سنا تر مخه ولید المعلم پرون ویلي دي چې د شام حکومت دا باوري کول غواړي چې وسله والې ډلې به په دې غونډه کې ګډون نه کوي. ولید المعلم دا څرګندونې په دمشق کې د ملګرو ملتونو یو استازي سره د ملاقات پر مهال کړې دي. د شام حکومت ویلي دي چې باید د امن د خبرو زیات پام دې تر هغه غره ختمولو طرف ته وي خو مخالفه ډلې غواړي چې دامن د اری معاهده تر لاندې دی بشار الاسد لوا کلری شي. د خبرینو پای
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د امریکا د بارنو چارو وزیر ویلی باید پاکستان او هند سیمي امن لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي. آیا د پاکستان فوج د هند په شمول په سیمایز چارو خپل بیانیا بدل کړي او کسنګه؟ کارپوس نذیر وای
چې منګه باد د دشتګردای خلاف په سیاسي سطح باندې هم او په سفارتي سطح باندې هم او په سکیورټي سطح باندې هم د هغه خلاف کاروایي وکړو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای چې اقتصادي راهداري کې وفاقي حکومت د دروغ لوزونه کړي.
ان شاء الله اول خو زه کوشش کوم چې زدین کم سیزن مو صبح دي هغه دینه مو حاصل کو کنه سلیږي بیا مو پولیټیکل سټانس خو تر اوسه پرې پاغي کې ما پولیټیکل سټانس نه اوس.
د افغانستان د سولې علي شورا په وسوالو ډلو غک کړي چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي.
منګه اماده یې چې دغه سره خبري وکړو د دې د دغه امادګۍ یا دغه چې امنلو منګه ارکلی او تقدیر کوو.
قبایلی سیمو چارواکي ادا کوي چې په دې رستو کې په هغه سیمو کې د پولیو په ناروغانو کې کمی راغلي دي.
ان شاء الله چې کیږي دا نور هم کمیږي لکه چې دې افراد هم بالکل ختم ورته وي. ان شاء الله چې دا یو فکر کې موږ پورا کوشش کوي دا د پولیو کې په حال یې مراله.
شننه او تبصری هم در خبرو ل مشال رادیو سره سي. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د غرمه 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلی په د پاکستان او هند ترمنځ د امن خبرو اترو ته دوام ورکول د سیمې ثبات په ګټه دی. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتر پرون په خبر شوی بیان کې ویلي شوی چې جان کیری له وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرو کې د پاکستان ستاینه وکړه چې د هند په پټان کوټ کې د وسلوالو برید وروسته یې له احتیاط کار اخستی. نور تفصیل با ل اسلام آباد د مشال لړی خبريال ریاض مساخیل نوابو.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد له خوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د خالی پورز ماسخوتن د امریکا خارجه وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرو وکړي. دغه دوران د امریکایي خارجه وزیر وینا وا چې پاکستان او هند له د پټان کوټ په خیرستو مذاکراتي عمل زندول ندی پکار ځکه چې د سیمې امن د پاره ډیر ضروری دی. د وینا وا چې ځینې خلک نغواړي د پاکستان او هند تعلقات خوي نو ځکه دا قسمه کاروایانی کوي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وې چې د هندستان لخوا د پټان کوټ یې په اړه ورکړی شوی ثبوتونو باندې کار روان دی او ډیر زربا ټول حقیقت نړۍ ته په ډاګه کړی. وزیر اعظم د پاکستان هغه اعظم هم تکرار کو چې ترهګرۍ خلاف هر ممکن اقدامات کوي او خپل خوره به کله هم د چا خلاف استعمال ته نه پرېږدي. د دې وینا وا چې دغه لړکی ټولې متعلقه ادارې چمتو دي. امریکایي خارجه وزیر د پټان کوټ په لټنو لړکی پاکستان ته د خپل خوا د مرستو وړاندیز هم وکړو. ریاض موسا خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو درګو په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په دې رسو کې د هند په پټان کوټ کې د برید رستو د هندي حکومت د غوښتنو په افغانستان کې د جوړجاړي او نورو سیمایزو موضوعاتو باندې د پاکستان فوج او سیاسي حکومت یو شان بیان نو ورکړی دي. په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا واقعي فوج او سیاسي مشران یو شان دریز لري او کنه د مصلحت ښکار دي. د دې پوښتنو جواب د یوې وړکې د میرستو د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په دې رستو کې د افغانستان د سولې پروسې له هند سره د جامع مذاکراتو بیا شروع کولو، د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو فوزي ائتلاف او په نورو کورنیو موضوعاتو په خوا برعکس فوزي مشورانو سره سلا مشورې کړي او هم د غشان فوج هم یو شان بیانونه ورکړي. په اسلام آباد کې کارپو محمد مالک وایي چې له ډېرې مودې وروسته سیاسي او فوزي ادارو ځمکني حقایق منلي او یو شان دریځ خپل کړی دی. که څه هم د تحریک انصاف په درنه کې داسې خبرې شروع شوې وي چې ګنې سیاسي حکومت په ختمېدو دی، خو داسې ونه شول او اوس حالات ډېر بدل شوي.
اوس مهال دواړه ادارې په دې پوه سوي دي چې له یو بل سره له جګړې څخه څه هم نه جوړیږي. په دې کې په ځانګړې توګه فوځي ادارې تر شپېتو کلونو وروسته په دې پوه سوي چې د سیاسي مشرانو بغیر د هیواد چارې پر مخ نشي تللی، یعنی په دواړو خواوو کې پوهه راغلې ده.
کارپو محمد مالک زیاته کړه چې موجوده وزیر اعظم نواز شریف دوه وارې فوج سره په ټکر کې راغلی وو، خو اوس یې دریځ بدل کړی دی او فوج سره یې اړیکې د پخوا په څیر ډېرې ښې دي. پخوانی سفارتکار او کارپو ایاز وزیر هم دا دریز دري چې فوج او سیاسي حکومت یو لار ده. آیا په دې کې څومره حقیقت ته چې دا به دوام ولري؟ ایاز وزیر وای
بالکل د هندستان په سلسله کې هم د افغانستان د سعودي یا هر چې څه دي هغه کې اختلاف کده دوی په منځ کې خدای نه راولي، مو اختلاف راشي لکه بیا خو د ملک ساتل ګران دي. فوج محافظ دي د پاکستان، په افغانستان کې ډېر اړم دي غریبان، په هندوستان کې هم په سبا د خدای دینو کې د داعش مسله جوړه شي نو بیا به هم فوج ته مخاړو.
ایاز وزیر زیاته کړه چې فوج او سیاسي حکومتونه له یو بل سره سلام مشورې زیاتې کړي چې یو ښه خبره ده. خو د دفاعي چارو کارپو عائشه صدیقه وای چې دا ښکاره خبره ده چې فوج او سیاسي حکومت به د نړۍ په نظر کې داسې تاثیر ورکوي چې ګنې پر معاملاتو یې یو شان دریز دی، خو ځمکني حقایق ډېر جلا دي.
زما په اند پر مختلفو معاملاتو او پالیسو د فوج او سیاسي مشورولۍ موقف یو شان نه دی. د مثال په توګه د پټانکوټ پیښه کې پاکستان به کله هم داونه وایي چې په دې کې فوج ککړ دی او یا نور څه. ظاهره خبره ده چې وزیر اعظم به په دې حالاتو کې له ډېر احتیاط نه کار اخلي او ډېره غټه خبره کړي چې پلټنې بکی. پوز هم دوای خدا پلټنې بسومره به طرفه او شفافوي د لوی پښتنه ده.
عائشه صدیقی د ممبئی بریدونو ته په اشاره سره ویل چې په دې مقدمه کې پاکستان هیڅ پرمختګ نه دی کړی، نو دا خبره ناسمه ده چې فوج او سیاسي حکومت په یو پانه دي او د وزیر اعظم دفتر نه زیات فوج په زیاتره معاملاتو کنټرول لري. بلخوا د فوج پخوانی بریګیډیر سید نذیر دریز لري چې د فوج په بیان کې بدلون راغلی. هغه بدلون څه دی؟ سید نذیر وای
هغه فوج را دي چې موږ کارم کوو د غیب وجود او نقصان هم د غیب په نتیجه کې او چې ته قرباني مور کوو د غیب ستاینه نه کیږي د غیب څخه نتیجه هم نه راوځي. نو د غیب نه پس به دا یو سوچ شروع شو چې موږ بعد د شدیدای خلاف په سیاسي سطح باندې هم او په سفارتي سطح باندې هم او په سکیورټي سطح باندې هم د غیب خلاف کاروایي کوو.
قسم کارپوهان د پاکستان فوج او سیاسي حکومت د یو دریس په حق لا جلا جلا نظرون لري، خو په تیر وختونو کې لیدل شوی چې د پاکستان فوج او ولسی حکومت ترمنځ پر ځینو پالیسو اختلاف لیدل شوی دی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال اړیدو تاسو غوږی د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین استازي سبا په اسلام آباد کې په افغانستان کې د سولې لپاره څلور اړخیزه غونډه کوي. په دې غونډه کې بعد سولې په حل لاره خبره کیږي. بلخو د افغانستان د سولې عالی شورا ویان وای سره له دې چې د سولې په خبرو کې یوې ډلې ګډون به طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هر یوې ډلې سره خبرو ته چمتو دي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپورټ کې.
افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالات سبا دوشنبه په افغانستان کې د سولې په اړه په اسلام آباد کې خبري کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د څلورو هیوادونو استازي د سولې پر خبرو او حل لارې بحث کوي.
نشست
یک نشست چهار جانبه دی. وای دا یو څلور اړخیزه ناسته ده چې د سولې د خبرو پر یوې حل لارې کار کوي او همدارنګه د ژمنو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کوي چې په اساس یې همدا څلور سره طرف خپلې د ژمني او توافقات عملي کړي. چارواکي وایي چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان له طرفه د هیئت مشري د بهرنیو چارو وزارت موین حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د هیئت مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت موین اعزاز احمد چودري کوي. د راپورونو په اساس تیر میاشت کابل ته د پاکستان د لوی درسي راحل شریف د سفر پر مهال د دغه ناستي د جوړېدو په حق فیصله شوی و. تر دې مخکې تیر کال د دسمبر پر 9 د آسیا زړه کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې پر خبرو ټینګار شوی و. ویل کیږي چې وسلوال طالبان په دغه څلور اړخیزه ناسته کې ګډون نه لري، خو په عین وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې پر اتلونکو خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که اختلافات د هغوی ترمنځ وي نو د یوې ډلې ګډون به ټولو ته د منلو وړ نه وي، ولې موږ په ټولو غږ کوو که د یو ادرس نه د خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضري کوي. البته افغانان منګه اماده یی چې دا غی سره خبري وکړو د دې د دغه امادګۍ یاد دغه چې امنلو منګه ارکلې او تقدیر کوم.
ایاز وزیر چې یو پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه دی وایي چې وسلا هم وخت دی چې دغه څلور اړخیز ناستي د لاسترالونو په اکل دي خبري وسی.
زه ګمان نه کوم چې اوس به د څه خاص نتیجې مون سره وړي، ځکه چې دا ولنه غونډه ده چې د دوی بکار څوي څه ته به اهمیت ورکوي او خپل آئنده کاروایی به پر مخ څنګه بوزي. د دې لپاره زه وایم چې دا غونډه ده، نو دا چې وشي ټرمز اف ریفرنس جوړ کړي نو دا غې نه بعد سره ویلی شي چې دا به اوس خپل هدف حاصل کړي که به نه کړي حاصل.
دغه څلور اړخیزه ناسته پر داسې مهال په اسلام آباد کې جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو په خاص ډول هلمند کې خپلو حملو ته زور ورکړی. تر اوسه معلومه نه دی چې دغه څلور اړخیزه ناسته به په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره کوم لومړني ګامونه واخلي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
درنو ودونکو، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې وفاقي حکومت له دوی سره اقتصادي راهداري په حق لا ژمنې کړي او وزیر اعظم اعلان هم کړی و، خو اوس له دروغو کار اخلي. نو موري دا خبره پرون له مشال اډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. پرویز خټک وایي چې له چین سره اقتصادي راهداري کې خپل صوبي حق لپاره ټول سیاسي ګوندونه په یو پاڼه دي او د آئین لاندې خپل حق ترلاسه کول لپاره به سیاسي هلې ځلې جاري ساتي. له نوموړي سره د مشال اړوی خبریال شبیر احمد جان مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په اقتصادي راهداري کې صوبې ته برخه نه ورکول په صورت کې به د صوبایي حکومت څه تګلاره وي. نوموړی وایي
چې کوم عیني حق یو غیر په مؤمنتونو کې دا دومره ډېر غټه ناانصافي ده، ځکه چې یو حق دی عین کې موږ ته راکړی شوی دی او دوی صوبې سره همیشه دا زیاتی کی چې موږ کله حق واړو نو دوی وایي چې دا صوبې خلک داران دي. زه اوس هم دا یم چې سی پیک چې کوم مسله ده دا د موږ حق دی، دا موږ سره کمیټمنټ دی، وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې اوس بیا حق واړو نو بیا د یې چېر چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو. نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وادي چې وکړي نو خامخا ثبت خپل حق واړي.
کله وبو خبرو وګورو کده بجلی خبرو وګورو کنه سی خبرو وګورو مرکز کله هم د وړو صوبو حق نه ورکړي. سر نو څنګه بدا څنګه جتا سولان دی هغه احتجاجي ناس تکړه و هغه طریقه بخپله وي پایني طریقو هغې نه راکړي پدسل را بخپله
پدې باندې ما پوره اول کوشش دې شم ټوله پارٹی باندې په صوبا کې وزې شو. الله شکر دې چې دې وخت کې مو پدې ټوله پوینټس باندې متفق یو او الریډي پدې ډیر سيزونو کې ما دې وبو چې کوم مسلې دي د بجلی مسلې دي فیډرل منسٹر سره ما الریډي خبرې شروع دي ای ما سره اګریشي وي دي منټس کې راغلي دي او لیکن هغه ډیلی اس ټیکټکس دي ان شاء الله اول خو زه کوشش کوم چې زه دینه کم سیزونه مو صوبی دي هغه دینه مو حاصل کو کنه حاصل کی بیا مو پولیټیکل سټانس خو تر اوسه پرې پاغه کې ما پولیټیکل سټانس نه دیوس
سر چین سره سر اپلای وی لیګل سر دغه لیګل سر دغه شته مو صوبشته چې غي سر تاسو ملو شي په حکومتي سره ملو شي او سر سی پک والی سره
نو سی پک والی سره الریډی ما چاینیز امبیسډر سره خبرې شوې دي مور تخ خپل نور سکیمون امر کړو خو هغه مونږ ته هیڅ ریسپانس ملاو نه شو
د شرګردې خلاف څه کوم فند ملويږي یو فیصد زموږ صوبې ته ملويږي سر تاسو نه ګڼئ سر چې دا خو زموږ ټوله صوبه فټ از په لښوي د زیات زموږ حق ته و
دا بالکل دا یو جوړ ان اف سی اوارډ 1% پکې شو ان شاء الله دا نیکسټ ان اف سی اوارډ مو امید دي چې د کال کې راځي هغه کې مونږ دا ډیمانډ مونږ الریډي ډیمانډ کړی چې مونږ 5% ملاو شي
اخر وخت نه سر دا څه پیغام ورکول غواړي څنګه چې تاسو یې د پښتونخوا ته خلک نه دي
خطرناک دا نیکسٹ سٹیپ مونږ هم دای چې مونږ صبح د خطرناک ده نو بیا په سی پی اک روټ سکی
دا خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې مشال لاړی سره ځانګړي مرکه کوله په همدې موضوع کې پاتې کیږي د جماعت اسلامي مشر سراج الحق له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري زړه نقشه بحال کړي چې پکې مالکن ډیویژن شامل وو په سواد کې یوې جلسې ته په وینا کې نوموړي ویل چې د مالکن ډیویژن ډیر زیات ځپل شوی دی نو باید وفاقي حکومت د دې ازاله وکړي نور تفصیل له سواد نه د مشال لاړی خبریال نیاز احمد خان راکوي
سواد گراسی گراؤنڈ منگور کے د جماعت اسلامی مرکزی مشر سراج الحق سیرت النبی کانفرنس تا خپل وینا کی اویل چې ملکن ڈویژن پر لپسی قدرتی افتونو وحال سیمه ده دلته د ترقیتی کارونو ډیر ضرورت ده دوی ویل چې د پاکستان او چین اقتصادی لاره کې دا سیمه شامل و
ما د مرکز نه دا مطالبه کړی ده چې صاحبا د چین نه چې کم روډ را روان ده اولنۍ نقشه دا په ملکن ڈویژن باندې جوړه شوې ده ملکن ڈویژن بدمنۍ وهلې ده ملکن ڈویژن سیلابونو وهلې ده ملکن ڈویژن زلزلو وهلې ده ملکن ڈویژن خلک ځپلې شوې دي
د تر څنګ سراج الحق ویل چې ملکن ڈویژن کې یو شمېر نور ستونزې هم دي دغه لپاره د مرکزی او صوبایي حکومتونو ګامونه پورته کړي
پکار ده چې ملکن دا غر سوري شي او موږ د پاره شانتیا پیدا شي پکار ده چوستر د کالام او د مټه پورې ګیس ورسیږي او دا ځنګلونه بچي په کار ده چې دلته زمونږ انجینرینګ لوی لوی یونیورسيټي جوړ شي ځکه چې ټولو نه زیات خلک د ملکن ڈویژن دا بهر دنیا ته د مزدورۍ د پاره دی لوډ شډنګ چې ختم شي
د جماعت اسلامي جلسې ته په زرګونو خلق راجم شي ول په دغه مقاد دوی ویل چې دغه مسلو حل کول لپاره به دوی د ملکن ډیویژن ټولو سیاسي جماعتونو غونډه را بلی او دغه غوښتنو لپاره به تګلارې ټاکی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
درنو دونکو چارواکي وایي چې د امریکا په پایلټه الوتکو د شمالي وزیرستان په منګروټي اسیمه کې د مشتو وسلوالو پر یو مرکز بریټ کړي چې په نتیجه کې لک تر لګه 15 مشکوک وسلوال وژل شوې دي دا په روان 2014 کال کې پر شمالي وزیرستان د بی پایلټه الوتکو لومړی بریټ دی تر دې مخ کې د الوتکو په 2015 کال کې هم دا ډول لزګونه بریټ کړي وو وسلوالو د ډرون تازه بریټ پاړه څنګه دی ویلي نور تفصيل په دې رپورت کې
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولی تاثیر ما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د ترهګرو پر یو مرکز تازه بریټ کړي چې په نتیجه کې هغه تمرګ ژوبلاړول ده د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنوي ته ویلي چې بی پیلوټ الوتکو د شمې پورس د شمالي وزیرستان په منګروټي سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز بریټ کړي چې په نتیجه کې د لومړنیو راپورونو لمخې لګته لګ 15 وسلوال وژل شوې دي د چارواکو په وینا بی پیلوټ الوتکو په دې سیمه کې پر یو کور پر لپسې دوه توغندې وشتي چې په نتیجه کې د کور ودانې هم په بشپړه توګه لمنځه تللې ده دا شمالي وزیرستان یو به خبر زی سرچینې چینه وخت نو موغه کی خبر شي لا ازادي راډیو سره په خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو د بریټ پخلی وکړ خو د وژل شو تر هغه د هویت او شمیر پړای سو نه وای دا پروان د 2014 میلادي کال کې د شمالي وزیرستان پر قبایلی سیمه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو لمړی بریټ دی تر دې مخکې د غلطکو په 2015 میلادي کال کې هم پر دې سیمه ګڼ بریدونه کړیو چې لسګونو وسلوالو ته پکې مرګ ژوبلاړولې وه که څه هم امنیتي چارواکو لا تر دې دمه په دغه برید کې د وژل شوو وسلوالو په اړه څه نه دي ویلي خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه بیا ادعا کوي چې د بی پیلوټ الوتکو په دغه برید کې د تحریک طالبان پاکستان یو جګپوړی قومندان هم وژل شوی دی پوځ ادعا کوي چې د ضربیاضب په نامه په دغه پوځي عملیاتو کې تر دې دمه د شمالي وزیرستان 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیل دا وروسته سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواک او ځایي سرچینو لا تر اوسه د پوځ د ادعاو پخلی نه دی کړی
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
درنو درګو د مشال اړې خبرونه تاسې غوږی په داسې حال کې چې په پاکستان کې په پولیو ناروغي د قابو موندلو لپاره هلې ځلې روان دي په قبایلی سیمو کې د صحت محکمې چارواکي ادا کوي چې په هغه سیمو کې د فوجي عملیاتو لوجي امنیتي وزخه شوي او د پولیو یا ګزړ ناروغانو کې کمی راغلي دي چارواکي هیله لري چې د پولیو ناروغي کمپاین به هغه سیمو کې هم زر تر زر شروع کړي شي چې رسایي ورته ممکن نه و نور تفصيل د مليحه امیرزاده پر رپورت کې اورو
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې تر پوځي عملیاتو پس د غلطه په پولیو ناروغي کې واضحه کمی راغلې ده د قبایلی سیمو لپاره د پولیو خلاف د کنټرول روم یو چارواکي او د فاټه د صحت محکمې مرستیال مشر ډاکټر اختیار وایي چې په 2015 کال کې په قبایلی سیمو کې د پولیو کې سونه 90% کم شوې دي
2014 کے فاٹا کی ٹوٹل کی پولیو کی سنا 170 ہے 2015 کے میں صرف 16 کی سنا پورا پاگا یہ تقریبا 91% کی سنا کم شی 2015 اینڈ 2014 کے ان ایکسیسیبل پاپولیشن میں 3 لاکھ ٹارگٹ پاپولیشن اف اس 2015 اینڈ کی 16,000
ڈاکٹر اختیار وائی د پولیو خلاف د هلو زلو په وړاندې مهم خند قبایلی سیمو ته مکمل رسائی و چې هغه مسله اوس تر ډیره حده کم شوې ده دی وای هله مندې چې په ځینو پاتې سیمو کې لخپل کمپین سره روان کال په قبایلی سیمو کې یو ماشوم هم د پولیو ناروغي ښکار نشي فضل اللہ وائی چی دا پولیٹیکل انتظامیہ او دا امنیتی زواکونو اس ہم دا پورا کوشش تے چپا قبائلی سیمو کے چرتا معشومان دا پولیو زد ساس کونا بے برخا دی حل تا دے دا پولیو خلاف ٹیمونا لارشی
قبائلی علاقوں پام نامان صورتحال سے جموں کے کافی حد پورے بہتری راغلے دا کلہ نیشنل ایکشن پلان اور آپریشن گھر بھی عزب نپس کتا سو گرئی نو قبائلی سے مو چکم پولیو حال لے پاگ کے دیر کافی حد پورے بدلن راغلے دے لوگوں تک ادا سے علاقی شکر دے چھے حل تکی زمونگا دا پولیو ٹیمونا ندیرا چھے دلی خو زمونگا دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کے دے دا غی پورا پورا دا کوشش تے چه هغه علاقو ته هغه یو رسی او ول تکي د والدینو سره هغه سره ملاو شي او چې کم کم ځای کې د پولیو قطرې یا ډراپ سی دی یا زموږ ټیمونه پرتی دا ماشومان ته قطرې ورکي
د ډاکټر اختیار په خبره د جنوري نواخل تر مئی میاش پورې هر میاش د ګوزن خلاف د دوی کمپین چلیږي چې روان کال لپاره په دغه موده کې د دوی هدف یو ملیون ماشومان ته رسیدل دي پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم موجوده ده او د ختمولو لپاره هلې ځلې روان دي
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
درنور دن کو وخشوی د گرمی دولستی بجی انی ساجمل نه د خبرو لنډی زبر
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې اتبام د دې اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره د بلکم هیواد پر سید ترګرې لپاره وکاروي د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګا په خبر شوی یو بیان کې ورشي دي چې وزیر اعظم نواز شریف د سرګندونې تیر ورځ نه وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې وکړي د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې مرکزی حکومت د فشار ګوادر اقتصادي راهداري منصبي په ګډون د پرمختیا په مختلفو کارونو کې خیبر پښتونخوا ته خپل حقونه نه ورکوي پرون په بنګال کې پرویز خټک له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاک چاینا اقتصادي کوریډور په حق له ټول ګوندونه یو ځای دي هلته د چین چارواکو ویلي دي هیله من دي چې په پاکستان کې به مختلف ګوندونه د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصبي د مکملولو لپاره مناسب حالات برابر کړي افغان چارواکي وایي د پاکستان افغانستان امریکا او د چین استازي به سبا له د افغانستان د سولې په موضوع غونډه کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستعینی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به د افغان پلاوي مشري د بهرنیو چارو وزارت ویاند حکمت خلیل کرزی کوي د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر مرسته شوي کړکیچ کې د خلیج همکاري شپږو هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی د هیوادونو هغه څرګندلې دي چې دوی د ایران لخوا د ریاست په داخلي چارو کې مداخله بللې فعالان وایي چې په شام کې د القاعده وسله والې ډلې سره تړاو لرونکي یوې ډلې تر کنټرول لاندې په بندیخانه روس هوایي بریدونه کړي دي چې په کې نیستې 60 تنه وژل شوي دي او د شام د بهرنیو چارو وزیر وایي د شام حکومت د روانې میاشتې په پای کې د جنوا په کېدونکو غونډه کې ګډون ته تیار دی خو په دغه غونډه کې د برخه اخیستونکو مخالفه ډلو فهرست لیدل غواړي
اوس اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوند خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستي دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کلیک کې چې تیر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سیاسي او فوزي مشورولۍ یو غونډه وشوه چې په کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د هند سره د مرستو فیصله وکړې شوه او په غونډه کې هند ته دا هم وویل شو چې د پټانکوټ پیښه سره د پاکستان هیڅ تعلق نشته او نه په دې پیښه کې د ککړو ملزمانو په څیر ډول هم د پاکستان سره څه تعلق او یا رابطه وي ورځپاڼه لیکي چې د تیرو څو میاشتو دوران په مختلفو نړیوالو فورمونو کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندر مودی ترمنځ ملاقاتونو کې د دواړو ملکونو ترمنځ شخړې د خبرو اترو د لارې په حل کولو اتفاق کړی وو او د نریندر مودی د لاهور غیر سرکاري دورې لوجې د دواړو ملکونو ترمنځ ماحول نور هم خشو او د پاکستان او هند اولس په سیمه کې د امن لپاره کړې شوی کوششونو تر ډیره حد خوشاله هم وو خو د دوران په هند کې د پټان کوټ پیښه د دواړو ملکونو ترمنځ یو وار بیا ماحول خراب کړو ورسپانه لیکي چې کله هم د دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد سازۍ لپاره ګامونه پورته کړی شي نو دا قسمه پیښې رامخته کېدو له وجې دغه عمل ته نقصان ورسی ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پټانکوټ پیښه کې تر دې دمه څومره هم کسان نیولې شوی دي نو هغه ټول ځایي خلک دي او په هغوی کې هیڅ چا هم د پاکستان سره د څه تعلق اعتراف نه دی کړی نو پاکستان حکومت له پکار دي چې دباو دې نه برداشت کوي او که هند څه قسمه ثبوتونه ورکړي نو مرستې دې ورسره وکړي وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر جګړه کې په لومړی صف کې دی او افغانستان موثر هوایی ځواک ته اړتیا لري ورسپانه لیکي چې افغانستان ته د اوږدې مودې د جنگونو تشدد او توندلاریتوب پیښو له وجې ډیر نقصان رسیدلی دی او په داسې حال کې چې د افغانستان فوج په خپلو خپو ادریدو کوشش کوي په کال 2014 کې افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ کې د ناټو ځواکونو په افغانستان کې په یو اړخیزه توګه د جګړې پای ته رسولو د اعلان څخه وروسته د هیواد ټولې امنیتي ذمہ داری د افغان عسکرو په اوږو پریوتی دی اور اسپان لیکي چې اشرف غنی د امریکا څخه د فوزی مرستو په اړه کومه غوښتنه کړې هغه بیخي پر ځای او مناسبه ده. په کار ده چې د اوږدې جګړې څخه وروسته امریکا افغانستان ایواز پرې نګدي ترڅو افغان ځواکونه په کوټلې توګه د دفاع کولو جوګه شي او افغانستان یو پرامن هیواد جوړ شي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
دا سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. وال سټریټ جرنال د پاکستان او اکانومیست مجلې د افغانستان په اړه رپورټونه خپاره کړي چې لنډیز یې انیس اجمل وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي تیر میاشت پاکستان ویلي وو چې سعودي عرب له خوا اعلان شوي د سنی هیوادونو په اتحادیه کې شامل شوي دي، خو بیا ځینو پاکستاني چارواکو ویل چې د دغه اتحادیه په دې کې د پاکستان د رول په اړه لا معلومات نه لري. سعودي عرب وایي چې د سنی هیوادونو دغه اتحادیه د ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې ده. روسپان لیکي د پاکستاني چارواکو په حواله د ترهګرۍ ضد اتحادیه هیوادونو په ډله کې د اسلام آباد شاملېدلو مطلب دا نه دی چې ګنې دوی د سعودي په مشرۍ اتحاد کې د ایران پر ضد شامل شوي دي. په پاکستان کې سنی مسله کا په اکثریت کې دی او بیا د یوې اندازې تر مخه په دغه هیواد کې شاوخوا 40% آبادی د شیاګانو ده، چې دا شان پاکستان تر ایران وروسته د شیا اقلیتونو د زیاتې آبادی په حوالی سره دویم هیواد جوړیږي. په پاکستان کې تر لسیزو پورې فرقه ایز تشدد شوی دی چې د کارپوهانو په خبره دغه فرقه ایز تشدد ته د سعودي او ایران ملاتړ ترلاسه و. په دې تشدد کې تر ټولو زیات شیاګان متاثره شوي دي. مکالل کې پاکستانی چارواکي دا نه غواړي چې هوادی په بشپړه توګه د فرقه ایزن خطو ښکار شي او ورته زیان ورسیږي، او د سیاسي ګوندونو ترمنځ هم داسې اتفاقي رائے شته چې باید هوادی د چا طرفداري ونه کړي. مکالل کې پاکستان دا مهال په خپل هواد کې د پیدا شوو وسلوالو خلاف جګړه کوي او دغه سي د خپل روایتي دښمن هند سره په پوله هم د خپل سرتیرو ساتل پر ځای ساتي. بلخوا د اکانومیست مجلې کې په افغانستان کې د جګړې د مخ په زیاتېدونکي زور اغستو سره 3,25,000 افغان پوځیان او پولیس سه مخامخ دي. تیر کال د دې هواد افغان ساکونو ته په زیان رسیدو کې د 2014 کال پرتله 28% زیاتوالی راغلی دی. په 2015 کال کې شاوخوا 14,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوختي به چې پکې تقریبا 2,000 کسان وژل شوي دي، او بیا داسې باور هم کېږي چې شاوخوا 6,500 عام وګړي وژل شوي دي. دغه سي تیر کال د وسلوالو په مرګ ژوبله کې هم اضافه شوې ده، او باور کېږي چې دا مهال د 30,000 نه تر 40,000 پورې وسلوال طالبان په جګړه کې بوخت دي. مکالل کې په افغانستان کې د تشدد د زیاتېدو وجه په کابل کې د غیر مؤثره حکومت د امن بهیر لپاره تیر کال د ډیپلوماټیکي هڅو ناکامي، د طالبانو ترمنځ تقسیم، او د افغانستان لپاره د امریکا د اوږدې مودې په ستراتیژۍ کې کموخته. مکاله بیا د افغانستان د ملي یووالي حکومت د کارکردګۍ په اړه لیکي چې ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په امنیتي معاملو کې د مغربي ملاتړ هرکلی وکړ، او دغسې بیا په هیواد کې د درغلۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړ. خو د مکالې په خبره بیا د مخالف پلویانو د نسلي ډلو ترمنځ د مهمو حکومتي څوکو په معاملو کې بریالي نشول، اوس هم د دفاع وزیر یو مستقله څوکې خالی پرته ده. مکالل کې د افغانستان په حکومت کې تقسیم لا غرستو په کتو راغی چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د خبرو لپاره هڅې پیل کړې. مجللی کې اوسم زیاتره افغانان د فکر کوي چې پاکستان د افغانستان د نارامه او بې ثباته کول لپاره یو ځواک دی. مکللی کې افغان ولسمشر اشرف غنی غوښتل چې پاکستان د خبرو میز ته د راوستلو لپاره طالبان او هڅوي چې دا شان سولې او اقتصادي جوړښت ته لاره هواره شي. مجللی کې خو چې کله افغان ولسمشر ته په دسمبر کې د اسلام آباد لخوا تود هرکلی وویل شو، نو د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر استعفا ورکړه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو اردوونکو په نړیوال موضوع اتو هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې ترکیه د عراق په شمال کې د خپل فوجیانو ډیره ساتلو ته اړتیا لري. اردوغان وروسته له هغې دا سرګندونی کوي چې تیرونی ترکی فوجیانو په سیمه کې د ترکی پر فوزی روزنیز کیمپ د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش پلان شوی برید شان کړ. د ترکی چارواکو دغه ادعا چې عراق رد کړی ده له بغداد سره د کړکیچ زیاتوالی سرګندوی. د غلنجاتي رمیاشت د عراق په شمال کې د شاوخوا یو نیم سل ترکی فوجیانو د ځای پر ځای کې دو روستو راولاړه شوې ده. د مشال اړیو د خبر مرکزی سانګي د رپورت په حواله تفصیل له صالح محمد صالح اورو.
ترکی چرواکی وایي د عراق په شمال باشیقه کې د ترکی د ځای پر ځای سوی پوځي قطعې سرتیری د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د عراق ملیشه روزي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په استنبول کې خبرلانه تو ویل ترکی د داعش د مخنیون کې بریټ پلاړ کې د دې سختریزې ډلې اتلس جنگیلی چې غشتلې په باشیقه کې نفوذ او بیا پر کمپ بریټ وکړي وجلې دي. اردوغان په باشیقه کې د اضافي پوځیانو د ځای پر ځای کولو دفاع وکړه.
مونږ اوریدلی دي چې د داعش ډلې اتلس غړي وژل شوي دي. د ترکیې سرتیرو ته زیان نه دی رسېدلی. دا څرګندوي چې په باشیقه کې د ترکیې فوجیانو ځای پر ځای کول سمه پریکړه وه.
د اردوغان په خبره په باشیقه کې ځای پر ځای شوي ترکیې فوجیان به په سم وخت کې ضروري اقدام کوي او دغه کار ته به ادامه ورکوي. اخوا بغداد ټینګار کوي چې د عراق په شمال کې د ترکیې فوجیانو ځای پر ځای کېدل د نړیوال قانون سرغړونه ده او باید له هغه ځایه وایستل سي. بغداد دغه قضیه د امریکا له متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره شریکه کړي او هڅه کوي د فشارونو په مرسته ترکیه مجبوره کړي خپل سرتیري د عراق له شمال نه وباسي. د امریکا له خوا د فشارونو په نتیجه کې د ځینو فوجیانو تر ایستلو وروسته د ترکیې ولسمشر د ټولو فوجیانو ایستل رد کړل. د اردوغان د پرونیو څرګندونو په ځواب کې په بغداد کې د عراق ګډې عملیاتي قومندانۍ یوه اعلامیه خپره کړه او ادعایه پکې کړې چې په باشیقه یا نورو سیمو کې د داعش لخوا پر ترکی ځواکونو کومه حمله نه ده شوې. که څه هم د عراق له شماله د ځینو رسنیو په راپورونو کې د تیرې اونۍ په بهیر کې د داعش ډلې د اتلسو جنګیالیو وژنه تایید شوې، خو په ځینو نورو راپورونو کې بیا ویل شوي چې دغه سختریزې وسلوال د ایتلاف په هوایي حملو کې وژل شوي، نه د ترکی یا عراقي پوځیانو لخوا. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل پر انقرې د بغداد د دې ناڅاپي انتقاد تر شا د روسیې لاس دی.
عبادی ترکیه زیارتنده ده بونلار کوشتو
ترکیه ته د عراق د صدر اعظم حیدر علی بادی د سفر پر مهال مو پر دغه موضوعاتو خبرې کړي. دوی له مونږ نه د عراقی فوجیانو د روزنې غوښتنه وکړه. دوی له مونږ په دې فوجي اډه کې د دغه فوجیانو د روزنې درخواست وکړو، خو کله چې له روسیې سره د ترکیې اړیکې بحراني شوې دغه راز وروستو له هغې چې روسیې، ایران او سوریې په بغداد کې دفترونه پرانستل دغه منفي بدلونونه راغلل.
د انقرې او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې کړکېچنې شوې چې د نومبر میاشتې په اخرو کې ترکیې یوه روسي الوتکه وویشتله. ترکیه وایي دغه الوتکه د سوریې پولې ته څیرمه د ترکیې هوایي حریم ته داخله شوې وه.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه او لنډو سپو 2113 4015 1830 او 15280 کیلو هرڅه اوریدلی شئ.
مشال اړو ته تاسو غوږ یې. درنو اردوونکو، ډیلی ټایمز ورځپاڼې پاکستان ته د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د وروستۍ دورې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د سعودي عرب لخوا د یو شیا مولا ته د پانسۍ ورکولو وروسته د ریاض او تهران ترمنځ تعلقات کړکېچن شوي دي. پاکستان هر ممکن کوشش کوي چې غیر جانبدار پاتې شي چې دا ډول له یوې فرقوارانه شخړې نه ډډه وکړي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ خلاف په سلور دیش هیوادونو جوړ ائتلاف کې د تربیت صلاحیت زیاتولو او یا د یاغیتوب خلاف د هڅو ملاتړ کولو پوری برخه اخلي. د مقالې نوري برخه ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر د اسلام آباد دوره د پاکستان انتظامی چارواکو کامیاب بللی. ورځپاڼه لیکي دا خبره باید هیره نه کړل شي چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت له سعودي عرب سره نږدې تعلقات لري، خو د دې باوجود په اسلام آباد کې دومره جرأت و چې په یمن کې د حوثی یاغیانو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ کاروایی کې له برخې اخیستو انکار وکړ. ورځپاڼه لیکي پکار ده د حکومت د دغه ګام ستاینه وشي ځکه چې د نږدې ملګري هیواد د خوشحاله ساتلو پر ځای د هیواد مفاد مخې ته کېښودلو. دغه شان د سعودي عرب لخوا د یو شیا مولا نمر النمر ته د پانسۍ سزا ورکولو په سر د دغه هیواد او ایران ترمنځ په راپیدا شوي کړکېچ کې هم اسلام آباد د یوې فرقوارانه جګړې نه د ځان بچ ساتلو لپاره د غیر جانبداره پاتې کېدو هر ممکن کوشش کوي. نو ځکه د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر د دورې په موقع ورته پاکستان نرمې خبرې وکړې چې د سیمه ییزې خودمختاري او سالمیت په وړاندې د ګواښ په صورت کې به ورسره اوږه په اوږه ولاړ وي. ورځپاڼه لیکي د ترهګرۍ خلاف د سعودي عرب په مشرۍ د 34 هیوادونو ائتلاف پاړه د پاکستان تحفظاتو ته په کتلو سره عادل الجبیر اسلام آباد ته وړاندیز کړی دی چې تر خپل استعداد پورې دې پکې شامل شي. پاکستان ژمنه کړې ده چې د تربیت صلاحیت زیاتولو او د یاغیتوب خلاف به ملاتړ کوي. ورځپاڼه لیکي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د دورې پس اعلان شوی چې د پاچا زوی محمد بن سلمان چې مرستیال ولیعهد او د دفاع وزیر دی هم پاکستان ته ځي.
محمد بن سلمان اکانومسٹ مجلے سره په مرکه کې ویلي دي چې له ایران سره روان بوران به په جنگ کې بدلولو ته نه پرېږدي. رسپانه لیکي دا له یو لحاظ سره د تیلو بازار ته هم یو پیغام دی چې شخړه به حل شي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي له ایران سره سفارتي تعلقات لاغه وروسته پرېکړل چې د شیا مولا د پانسه پر ضد ایرانیان په تهران کې د سعودي سفارتخانې ته ورننوتل او اور یې ورته ولګو. رسپانه لیکي کې دي چې د سعودي عرب ملګری هیواد امریکا او ملګری ملتونه به هم له ریاض نه غواړي چې د ایران په اړه خپل رویه نرمه کړي. رسپانه لیکي د دغه شخړې اثرات په شام کې د سولې ته ترلاسه کولو هڅو باندې پرېوتې شي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د ائتلاف کوششونه روان دي. په عین حال کې د پاکستان د الکترونیک میډیا د نظم ادارې د توازن ساتلو کوشش کړی دی چې له تهران او ریاض سره د اسلام آباد د تعلقاتو یو شان پاتې کېدو په مقصد یې رسنو ته له تحمل نه د کار اخیستلو ویلي دي.
د مسافرو خبرونه.
درنو اوردونکو تاسو د مشال اړخ خبرونه ته غواګیه. په پیښور کې د ډاکټر خان تاریخ سوري لاندې د پښتو ژبې او د دستور ته د ودې په غرض یو غونډه شوې چې پکې د سیمې سیاسي غړو، مدني فعالانو او د پښتو ژبې لیکوالانو ګډون وکړو. په غونډه کې په یو متفقه قرارداد کې له حکومت دا پښتنو ژبې ته د ودې ورکول لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه شوې. د یادې غونډې نور تفصیل له پیښور د زلان یوسفزی پر رپورت کې وو.
د پښتو ژبې او دود دستور د ودې په غرض د ډاکټر خان تحریک لخوا د تابع شوی غونډې یو ګډونوال د مسلم لیگ قاف د خیبر پښتونخوا مشر انتخاب چمکنی مشال رډیو ته وویل چې صوبه کې د حکومتونو لخوا د پښتو ژبې ودې ته د پام نه کول لوجې ځوان کل د پښتو ژبې لیک لوست نشي کولی چې په ژبې باندې د بد اغیز ترڅنګ یې د پښتو دود او دستور هم اغیزمن کړی دی.
نن موږ ګورو په نورو صوبو کې خپل ژبو کې اشتهارات، اف آی آرونه، لیک پڑک هر څه کیږي، خو زموږ دلته کې د پښتنو معاشره کې پښتو صرف یو نوم یادیږي یا زموږ مشران پی شرمیږي په ویلو کې. پښتون د فخر نه ډک قوم دی، خپل روایت دی، خپل هغه روایت دی چې هغه ډېر قدر والے دی. نو موږ له داسې او دین لوی پروګرامونه په کار دي سرکاري توګه باندې، د پښتو ډپارټمنټ په توګه باندې چې موږ د پښتو نور مخکې راولو او په سکولونو، کالجونو، تعلیمي ادارو کې موږ د عام کو.
خود پښتو ژبې لیکوال امل خټک وایي چې ژبې ته د ودې ورکولو ترڅنګ پرمختیا هم د قام د ژبې او دود دستور ژوندۍ او خوندي ساتلو لپاره لازمی ده، ځکه چې وروسته پاتې قانونه د پرمختللي قانونو له ژبې او دود دستور اثر اخلي.
هر یو قوم غواړي چې د هغې دود دستور ژبه او کلتور د ژوندۍ پاتې شي. هغې لپاره ولنې شرط چې دی نو هغه ترقی ده، هغه په اقتصادي ترقی ده، هغه سماجی ترقی ده، هغه په ټیکنالوژۍ کې ترقی ده. دین بغیر خو کیږي نه، ځکه چې موږ کتل چې هغه قومونه چې کوم تی ترقی رفتار کې وروسته پاتې دي، هغه چې دی نو ورځ تر ورځه د دې ځمکې نه د هغې نمو نشان ورکیږي.
غونډه کې ګډون لرونکي یو مدني فعال محمد کمال خان یوسفزی وایي چې د ژبې او دود دستور خوندي ساتلو لپاره پرمختیا شرط دی، خو پښتون قام تر هغه پرمختګ نشي کولای تر سوچ یې خپل وسایل په اختیار کې نه وي.
نن کزو په کوټ باندې او پټایه باندې او په زما د بوټانو کو سکو وتی ز پغه ما د پخر کو ما غزه یو محفل ته زما ز پغه ما د ویاړې کما نغزه کزو کوم چې هغه یو واقع یو سامراج دی. زه د ذهني تور غلام شوی ما ترکه مې پوره چې ما خپل اقتصادي پوزیشن برابر کړی نه ز هغه محفلونو ته واغ سوسایټي ته واغ ټوله ته زړل شم چې زما بیا په خبره کې وزنی نو بیا بغي زما د پټکی او زما د صادره او زما د سپلای کم دی قدر کې.
د پښتو ژبې او دود دستور د غونډې په پای کې ګډونوالو په یو متفقه قرارداد کې له حکومت، تعلیمي او پارلماني ژبه پښتو کولو غوښتنه وکړه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنو اوردونکو، د وزیرستان د مشتو خلکو ستونزو په اړه هم تاسو لپاره رپورت لرو. د جنوبي وزن په شکتوي سیمه کې د فوزي عملیاتو له وجې ګیر پاتې اوسیدونکو شکایت کوي چې له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د سیمه اوسیدونکو له مشال اډو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه کړې چې تړل شوي لارې دي ورته خلاصې کړي. نور تفصیل د سیمه نه د مشال اډو خبريال سیلاب مسعود را کوي.
په وزیرستان کې شک توی دی پوځي عملیاتو په لحاظ په بند سیمو کې شمیریږي، خو د دې باوجود دلته په زرګونه قبایلیون میشته د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دغه بری کښې د دغې سیمې اوسېدونکی ملک حضرت علي په دا رنګ ږغېږي. یو بل ملک خان الله دغه خبرې په دا رنگ مخ بیایي. وڑوکا شیر اللہ دغی سیمے اوسیدونکی دی، په دریم جماعت کښې یې سبق ویللی، خو اوس د دغو حالاتو په وجه سبق ځنې پاتې دی. دای د سبق پاتې کېدو څرنګه ارمان کوي وار وای ځنې. کوشش میں وکړ چې د شک توی د قبایلیانو د دغو مشکلاتو او غوښتنو نه د امنیتی فورسز چارواکي او د سیمې نه د سینټ او قومي اسمبلۍ نمایندګان خبر کړه، خو دوی ای کیو هم ټلیفون پورته نه کړه. بیا مې چې د پولیټیکل انتظامیه د یو چارواکي سره تماس ونیو، هغوی هم په دغه باره کښې بې وسي راته وشوله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
درنو اوردونکو، زو مومندو ته د مومندو په یکه غونډ کې په سرکاري کالونۍ کې د هغه سیمې د ټولو قبیلو مشرانو لپاره یوه غونډه جوړه شوې وه چې پکې ویلي شوي باید خپل منځي کرکې او نفرتونه ختم کړل شي او د نوي کال سره نوی ژوند شروع کړل شي چې د نړۍ سره د ترقۍ د لارې سیال شي. قبایلي مشرانو دا هم ویل چې تیر کال په سلګو سلګو تیر شو او خوشبینه چې نوی کال به د ترقۍ او خوشحالۍ زیری راوړي. نور تفصیل له شانواز ترغزی نورو.
په محمود جنسی کې په اول وار نوی کال ته تود هرکلی وشو او وویل شو چې دا نوی کال به د قبایلي سیمو لپاره د امن، خوشحالۍ او د ترقۍ کال وي. په یکوند محمود جنسی کې د محمود قام د هر قبیلی مشرانو په یوه غونډه کې د سیمې لپاره د ترقیاتي کارونو غوښتنې هم وکړې او په دې خبره ټینګار وشو چې باید خپل منځي نفرتونه ختم کړی شي او امن لپاره یو موټی جوړ شي. ملک نادر منان کوډاخیل وای
دا نن چې کوم پروګرام وو د نوي کال مبارکۍ باره کې، دا خو ډېر د مبارکباد موږ ورکوو ټول قوم له بې د قبایلو په دې پټۍ کې او د مومند جنسۍ په دې غیرتي خاوره د الله د امن چغې او سوري او د امن میلې بیا راولي چې دا زموږ خاوره به الله تعالی باقي د سور اور نه او د دې بدامنۍ نه وساتي.
د خویزو د سیمې احمد خان خویزي وویل چې حکومت باید اوس د امن د راتګ وروستو په سیمه کې د ترقۍ کارونه لا زیات کړي
چې سړکونه کوم علاقې ته ورسیږي، نو په هغې کې د صحت پروګرام هم راځي، د تعلیم هم راځي، ټولې ترقۍ ورسره راځي. مومند جنسۍ کې چې څومره علاقه ده، که موساخیل دي، که عیساخیل دي، که اتمرخیل دي، که مزري چې نه ده، که خویزي دي، چې سړکونه ورسیږي، هر کلي ترقۍ هم ته ورسیږي.
د یادې غونډې په اخیره کې د راغلیو مشرانو لپاره د خوړې بندوبست او د ټنګ ټکور محفل هم جوړ شوی. راغلیو مشرانو وویل چې تیر کال په سلګو سلګو تیر شو، ولې هغوی نوی کال ته خوشبین دي چې دا به د امن زیری راوړي او سیمه به د ترقۍ په لور پرمختګ وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څخه خواره زایا خو دې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
مشال لیډو ته تاسو غوږی درنو درونکو د اکونومیست مجلې کې چې کله هم د پاکستان او هند ترمنز اړیکو کې مثبت پرمختګ شوی نو له هغې وروسته داسې پیښې رامنځته شوي چې د دواړه هیوادونو له مذاکراتو پشا کړی دي. مجلې په تاریخي تناظر کې د پاکستان او هند اړیکو ته کتنه کړې چې مهمې برخې یې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. دی اکونومیست مجلې کې چې ترهګرو یو ځل بیا د پاکستان او هند ترمنځ د جوړجاړۍ بهیر نازک حالت سره مخ کړی دی. په دې وروستو کلونو کې چې کل هم د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې مثبت لور ته روان شوي ول نو ترهګرو دا پروسه ګډوډه کړې ده. په 2003 کال کې په ممبئی کې ترهګریز بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ هر څه په ټپه ودرېدل. مجله زیاتوي چې تیر کال جولای میاشت کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره په روس کې لیدلی وو او په دې سلا شوی ول چې باید د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاکارانو ترمنځ د خبرو اترو عمل شروع کړل شي. د دې پرمختګ وروسته د هند په پنجاب ریاست کې پر یو پولیس سټیشن برید وشو. مجله کې چې د دسمبر په 15مه نیټه د هند وزیر اعظم نریندر مودي یو بې ساري ګام پورته کړی چې په کابل کې د پارلیمان ودانی پرانستې وروسته د لاهور ناسا په سفر یې وکړو او نواز شریف سره یې ملاقات وکړو. پاکستان ته د 2016 کال راهیسې دا د یو هندي وزیر اعظم لومړی سفر وو. په دې ملاقات کې دواړه مشران پر جامع مذاکراتو سلا شول چې د جنوري په 15مه نیټه په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو سفارتکارانو غونډه ټاکل شوې ده. خو د مجلې په خبره د جنوري په 2مه نیټه له پاکستانی پولیس سره نږدې د هند په پټان کوټ کې پر هوایي اډې د شپږو وسلوالو برید وروسته دا خبرې ترې له نازک حالت سره مخ شوې دي. دا برید چې درې ورځې یې دوام وکړ شپږ هندي فوجیان پکې وژل شوي ول. مجله لیکي چې هندي شنونکي په دې اند دي چې په دې برید کې هغه پاکستانی اسلامي ډله ککړه ده چې ورته د خفیه ادارې آی اس آی ملاتړ ترلاسه دي. مجله لیکي چې د جنوري په 3 منټه هند له یو بل برید سره مخ شو کله چې د افغانستان په مزار شریف کې د هندي کنسولګری باندې وسلوالو برید وکړو او د دې تورونه هم د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی لخوا پر ملاتړ کوونکو ډلو ولګول شول. مجلې کې چې دا وار د جامع مذاکراتو پروسه د پخوا په پرتله پیچلې ده. په هند کې په وزیر اعظم مودي ډیر زیات فشارونه دي چې له پاکستان سره مذاکرات کوي. بل خواته د مجلې په خبره د پاکستان فوج د هیواد خارجه او امنیتی پالیسي جوړوي نه چې وزیر اعظم نواز شریف. خو دا سخکاری چې د فوج مشر جنرال راید شریف ته معلومه شوه چې هغه هیواد ته د هند نه زیات ګواښ نه دی بلکې د هیواد دننه خطرناکې وسله والی ډلې دي چې ګواښونه جوړوي. درنو دونکو د روانې غړې اخري رپورت تاسو ته پام را ګرځوم. د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو چارې قابو څلور کاله وړاندې پیل شوې وي خو د کار پر وخت د خوست ځایي چارواکو په یاد پروژه کې د پراخ فساد تور پورې کړو چې له کابل یې د پروژې کارونه ودرېدلې دي. د دې پروژې په اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورت کې ورو.
د خوست هوایي ډګر د پروژې د کار لیدل دوه خوښه څلور کاله تیریږي خو تر اوسه یې دوباره کارونه نه دی پیل شوی. د خوست هوایي ډګر پروژه مخکې په خوښه 15 میلیون ډالرو په قرارداد ورکړل شوی و چې وروسته د ټیټ کیفیت په ګډون د یو شمېر نورو ستونزو له کبله بند شوه. سره دې چې د تیر کال د جولای په 15مه ولسمشر اشرف غنی خوست په خپل سفر کې ځایي چارواکو ته لارښوونه کړې وه چې د هوایي ډګر د پروژې ستونزې وڅېړي، رپورټ ورکړي تر څو د کار د بیا پیلېدو په باب ولسمشر اړوندو ادارو ته هدایت ورکړي. خو له دې خبرې هم نږدې شپږ میاشتې تیریږي مګر بیا هم د کار د پیل څرک نه تر سترګو کیږي. د خوست اوسیدونکي مشال راډیو سره په خبرو کې د هوایي ډګر د پروژې د کار د پیل غوښتنه کوي.
زه سید امین خان د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا رپورټ یا چې جوړوي خو جوړیږي نه د دوه در کول کیږي چې واخ دی په بوسې.
زن رحمان خبره کوم نن در شکوټ اوسیدونکو يم او موږ مسافر بزرګونه مسافر دی په خارج کې چې وته چې کرش کوبل کې یا خطرناک او بل مشکل او غوړي چې دای کې نګدې کی شي ونګدې ضرور کوته چا چې د کور زندولای دی باید دا محکمه شي او قانون منګول د وسپر شي.
د یاد هوایي ډګر د پروژې مقدماتي کار په خاطر سره شوی چار دیوالي ورسره راټاو شوی خو ځای خلک بکرمه پندوي ماشومان پکې لوبي خال خال د اوسپنې کټارې ماتې شوي او د ښې ساتنې بندوبست نشته. د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالباري واحدزی هم وایي چې د هوایي ډګر پروژه یې بېما ماته ورته ده.
د خوست هوایي ډګر پروژه له تیرو څلورو کلونو راهیسې له خنډ او ځنډ سره مخامخ ده او په مختلفو بهانو او پلمو باندې دغه پروژه ځنډول شوې ده. په دې کې هم شک نشته چې په دې کې خپله د ځینو اشخاصو لخوا باج اخیستنه او جزیه او فساد کې ښکېلتیا هم موجوده ده. هغه چا چې دغه پروژه له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړې ده هغوی ته باید سزا ورکړل شي. د ولسونو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې ولسمشرۍ ماڼۍ باید د قاطعیت څخه کار واخلي او د دغې پروژې ملامت او سلامت معلوم کړي او دغه پروژه عملاً کار پیل شي.
نږدې شپږ میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ځایي چارواکو ته د هوایي ډګر د قضیې د څېړنې لارښوونه کړې وه، خو تر اوسه د دې څېړنې پایلې رسنیو سره نه دي شریکې شوي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان هم وایي چې د ځایي ادارې د ارقامو او معلوماتو تر مخې په عربي هیوادونو کې 1,300 خوستي مسافر اوسیږي او د هوایي ډګر د پروژې تطبیق ته اړتیا موجوده ده. د هیله وکړه چې دا ځل باید قرارداد کوونکی شرکت د کار کیفیت په نظر کې ونیسي او د قرارداد پر اساس په ټاکلي وخت کې د هوایي ډګر کارونه بشپړ کړي.
دا ورکه هغه شرکت نیسي که بل شرکت نیسي باید په شفاف ډول باندې کار وکړي او هغه موده چې ورته تعین شوې ده په هغه موده کې به دا کار سرته ورسوي.
یاد دی وی چې د خوست هوایی ډګر پروژې کارونه په 1990 لمریز کال کې پیل شول. مقدماتي کارونه په یو کال کې ترسره شول خو وروسته یې کارونه د نامعلوم علتونو تر مخې ودرېدل. ځایي چارواکي په اول ګام کې د دې هوایی ډګر د رنوی یا ځغاستلي کې د جوړولو غوښتنه کوي تر څو په خوست کې جوړېدونکی هوایی ډګر پروازونو ته چمتو شي.
دا مشال ریډیو ده.